وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو عبدالحق کاکړ هرکلی کوي. پاکستان او هند د ویزا په یو نوي نظام سلا سوي دي. د امریکا حکومت له پاکستان د کیمیاوي سرې پر ضد د مناسبو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د ګیزدبای پر سر د حکومت او سپریم کورټ اختلاف خلک څومره ځورولي دي په دې اړه رپورټ ورته لرو. د افغانستان او نړیوال مالي بحران پاک هم په روانه غړي کې رپورټ لرو. خو پیل ول خبرونو کو ویونکی بشیر کوار. پاکستان او هندوستان د دوړو ملکونو ترمن د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم سلا شوې دي. د خیبر پښتونخوا سات کې پولیسو سورا یبدو کې د یو 15 کلن جنې د ورکولو د کوشش په تور اته کسان نیولې. لاغه وروسته چې پرون یو امریکایي سکول کې د شلو مشوند په ګډون شپږ کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر وایي دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره باید با معنی ګامونه واخیستل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او هندوستان حکومتونو د دوړو ملکونو ترمن د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم رامنځته کولو سلا شوې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک پرون د هند په سر ښار نوي ډلي کې د خپل هندوستاني سیال سوشل کمار شینډ سره پر یو تړون لاسلیک وکړ چې تر مخه به د ویزې ورکول اسانه شي. رحمان ملک به د هندي چارواکو سره د امنیت په اړه نورې خبرې هم وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر پرون ویل چې د دوړو ملکونو ترمن د خبرو اترو او اړیکو زیاتېدو سره د سولې خواته تګ کې ښه پرمختګ شوی دی. په تاریخي لحاظ سیالي لرونکي د هندوستان او پاکستان ملکونو ترمنځ اړیکې په 2008 کال کې لاغه وروسته خراب شوې چې د ممبئی په ښار کې د لسو تورنو پاکستاني برید کوونکو لخوا 168 کسان ووژل شول. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو سورا یبدو کې د یوې 15 کلنې جنې د ورکولو د کوشش په تور اته کسان نیولې دي. نیول شو کسانو کې د جلې او لس کلن هلک پلار د غې نکاح تړون کې ملا او 15 جرګه کوونکي شامل دي. د سوات د مدن پولیسو مشر ډي اس پي نوید خان وایي دوړو خو د کورنۍ بدی د خدمولو لپاره د دې رښتې بندوبست کړو. خو پولیسو دا غیر قانوني کار دی. لاغه وروسته چې پرون یو لک د امریکا د کنیکټیکټ په یو الیمنټري سکول کې د شلو ماشومان په ګډون شپږ کسان وژل. د امریکا ولسمشر ویلي ټول امریکایت باید راټول او دا قسم پیښو د مخنیوي لپاره باید با معنی ګامونه واخلي. امریکا کې پخوا هم په ورته ډزو کې زده کوونکي وژل شوي او ولسمشر اوباما په داس حل کې چې جذباتي او دردېدلې ښکارېده په ټلویزیون کړې وینا کې وویل چې د ټول قام زړه مات دی.
د یو ملک په اسمنګ دا قسمه ډېرې پیښې لیدلې. که داسې پیښې د نیوټن په یو سکول کې، د اورګان په یو مارکیټ کې، د ویسکانسن په یو عبادت ځای کې، د کولوراډو په یو سینما کې او یا هم د شیکاګو په مشرقي سیمه کې شوي. دا زموږ ګاونډ دی او دا ماشومان زموږ ماشومان دي. موږ باید سیاست ته پام ونه کړو او د دغسې دردونکو پیښو د مخنیوي لپاره با معنی ګامونه واخلو. د پولیسو په وینا برید کوونکی شل کلن اډم لانزا و نوموړی په دې سکول کې د وژنو تر مخه په کور کې خپله مور وژلې وه او د شپږویشت کسانو تر وژلو وروسته یې خپل ژوند هم اخیستې. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ولسمشرانو په پیښه خفګان ښودلی او امریکایانو سره یې خپلې همدردۍ شریکې کړې دي. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي پرون وسلوالو د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې په یو سرحدي چیک پوسټ برید کړی چې پکې د دوه پولیس زخمي شوي دي. د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی وایي چې په برید کوونکو کې د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم شامل وو چې د پاکستان له خاورې راوختي وو او د افغان ځواکونو په دفاعي ډزو کې ورته مرګ ژوبلا وختي. د نورستان په غلیزو لرې پرتو سیمو کې وخت ناوخت د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي. خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. نن مصر کې د عین د مسودې تیرولو لړکې رائے اچول کیږي. دو کال مخکې پر مصر ډیر کلونه واکمنی کوونکی حسنی مبارک د راپرزیدو وروسته جوړیدونکي دی عین پاړه د مصر ولسمشر محمد مرسی ویلي چې دا مسوده به ملک د ډیموکراسۍ خواته نږدې کړي. خدای عیسیانو لیبرل او سیکولر کسانو په ګډون د هغه مخالفین وایي چې د عین دا مسوده ډیره زیاته اسلامي ده او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیان رسیدلی. د یادونې وړ ده چې د مصر د عین د دې مسودې او د ولسمشر مورسی هغه فرمان چې نوموړی پکې ځان ته ډیر اختیارات ورکړي وو له وجې څو هفتې مظاهرې شوې وې. مورسی دا فرمان واپس اخیستی دی او د جمعې پر ورځ هم په دې لړ کې مظاهرې او د مصري ولسمشر د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ نښتې شوې دي. روسی حکومت د شام په اړه رپورټونه رد کړل چې ګونی د دوی یو سفارتکار ویلی وو چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر واک کنټرول له لاسه ورکړي. پرون د روس سرکاري خبري ایجنسیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال او د منځنی ختیځ لپاره د روس د ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف په حواله ویل چې د بشار الاسد رژیم مخالفین روانه جګړه ګټلی شي، خو د روس د بهرنیو چارو وزارت اوس په سپینوي کې ویلي چې ګودانوف یوازې د شام د اپوزیسیون ډلو دریځ او نظر بیانوه. د دوی په وینا روس د شام په اړه خپله تګلاره نه ده بدله کړې. یاد دې وی چې روس په ملګرو ملتونو کې د بشار الاسد پر رژیم د فشار راوستو د هڅو مخنیوی کړی او د رپورټونو تر مخه د بشار الاسد رژیم ته وسلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو هیوادونو سلګونه پوځیان ترکیه کې د شام سره په سرحد ځای په ځای کېدو او دغلته د پیټریټ میزایل لګولو منظوري ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بشیر ګواښو اوریدل په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د امریکا حکومت له پاکستانه د کیمیاوي سرې پر ضد د مناسبه ګامو اخیستو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت له مخه څه ګام اخیستی دی؟
کومه چې د ایکسپلوزیو په استعمال کې هغه موږ بند کړی دی، هغه موږ ته تماس کړل یا بس هغه یو ایمونم نه تست.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تیر ورځ ویلي وو د قبایلي سیمو خلک د فوج او وسلوالو طالبانو په منځ کې د لا قانونیت ژوند تیروي. په یو ځای کې څه وایي؟
ډیر زیات سروې به نور هم وشي، خو په مونږ پسې سچ چینج را نغلو. دا ایف سی آر ختمولو اډر ولې نه کیږي؟ سم پی اے هغه یو بادشاہ دی، آیا دا خبرې به صرف په سروې کې کیږي؟
او پونیس پروگرام باختر سورگی پا دا نور و موضوعات و ترچنگ دا جلال آباد دا یو خواتلی استاز او شاعر یار محمد کوچی پر خدمتو نخوم رپورت پاوری.
استاد کوچی دا پشال دا دستار سره ره استاز چه بخپل چو لسیز خونیز بهیر کی دا طوله نکوم بچه نوزیلی دی زیادتر ای اوست رخو خوچاو که یو منصبون رو کار کوی.
او نور رپورتو نم لرو لمشال سر اوسی. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستان او هند د دواړو ملکونو ترمنځ د ویزې په یو نوي نظام چې په سپتمبر کې په میاشت کې سلاسوي وو په هغه باندې اوس عمل درآمد د پیلولو په رسمي توګه افتتاح کړی ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر هند لتللی دی او د هند له کورنۍ چارو وزیر سره تر لیدو وروسته هم دغه رسمي فیصله سوي ده. ریاض مسخیل زخم نور تفصیل اخستی.
د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک پرون ماسپخین په درې ورځنی سفر هندستان ته ورسېدو. د هغې وروسته بیا د هند داخله وزیر سوشیل کمار سره په ګډه هغې د یو نظام د ویزو د اسانو د نظام باقاعده افتتاح وکړه. هر څوک دغه لوزنامه په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه، خو د دې باقاعده چې کوم افتتاح و نو هغه دواړو داخله وزیرانو پرون په شریکه وکړه. د دې تر مخه به کېدی شي چې کم یو خو چې کم ضعیف خلک دي، 15 کال نه زیات عمر د هغې، نو هغې ته به په بارډر باندې په هغه وخت باندې د 15 ورځو یعنې د یوې نیمې میاشت ویزه په هغه ټایم لګي. دغه شانتې مخکې چې کم نظام و په هغې کې دا و چې د دواړو ملکونو کسان هغه د دریو دریو ملک ښارونو هغې دوره کولی شي، هلته تللی راتللی شي، خو اوس د دې نوي نظام تر مخه به دي دا خپل ښارونه چې کوم دا زیات کړي دا به 15 ښارونو ته دي تللی راتللی شي. دغه شانتې چې په کمه لار بدی لاړل لکه که په واګا بلاړل نو دی به واپس هم په واګا راتلل. اوس دا دا چې کدی په لاهور باندې راشي نو دی واپسی په کراچۍ باندې هم کولی شي. دغه بندیز نه هم ختم شو. دغه شان داسې خلک هم شته چې هغې د سیل لپاره ځي یا د پولې نه اخوا یا دیخوا هغې ودونه کړي پاکستان کې یا هندوستان کې، نو هغې ته دا اجازه چې هغه د دوه کالو پورې هغې ته ویزه ورکولی شي. د دې سره سره چې کم ماشومان دي یا کم کاروباری خلک دي یا ضعیف خلک دي، بوډاګان دي، نو هغې به د پولیس چې کم هلته کې نظام دی چې دی به ځي او هلته به راپورټ کوي چې موږ راغلو، موږ تیزې ته ځو، موږ به دلته کې دومره وخت تېرو. د دغه رپورټنګ نه هم ماشومان، کاروباری خلک او ضعیف خلک چې کم دي، نو هغه د دغه نه هم هغې ته استثنا ورکړل شو، هغې آزاد شو. خو د دې هر څه چې کم باقاعده پیل دی هغه به د راتلونکي کال د 15 جنوري نه کېږي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ویزا د نرمولو په نوې فیصله باندې رسمي فیصله، خو هم د هند په اړه یو بل څېړنه لرو. دان ورځپاڼه کې لیکوال اف اس اعجاز الدین د هند وزیر اعظم لخوا پاکستان ته د ټاکل شوي سفر ځنډولو په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو مهمه وجه څه ده او دغه سفر څنګه د دواړو لپاره یو ښه موقع ثابتېدلی شوه، د مقاله مهم ټکی به له ملیحا مرزا دا وورو.
ډان رسپانه لیکي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ چې اته کاله مخکې ګوند په حکومت کې راغلی، له هغې وخت راهیسې د پاکستان او هند ولس تمه لري چې پاسل کې بس ګام واخیستل شي او حالات به بدل شي. خو د رسپانې په خبره اوس داسې ښکاري چې منموهن سنگ په نومبر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته خط استولی چې یې پکې د سکانو د مذهب بنیاد ایښودونکي ګورو نانک د پیدایش کلیزا مانځلو کې د ګډون نه کولو په حق له بخنه غوښتله. دغه بلنه ورته زرداری ورکړې وه. رسپانه لیکي دغه خط د هندوستان د های کمیشن لخوا د پاکستان صدارتي دفتر ته تر لیږل کېدلو څو ورځې وروسته ولس ته په ډاګه شو. چې رسپانه د دې ځنډ په حق له پوښتنه راپورته کوي، آیا په اسلام آباد کې تر هغې صبر کولو ته ترجیح ورکړل شوه تر څو د بلنې نه د انکار کولو اثر لږ کم شي؟ ډان لیکي که څه هم د منموهن سنگ لپاره د چکوال سره نږدې د خپل پیدایش ځای ته تلل اهمیت لري، خو د هغې نه زیات مهم په هندوستان کې د داسې دورې مخالفت دی چې د 2008 کال د ممبئی بریدونو سره اړه لري. د رسپانې په خبره د وزیر اعظمانو په کچه داسې قسمه دورې ناڅاپه نه بلکې د ډېر غور او فکر وروسته کېږي. د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د روس صدر ولادیمیر پوتین پاکستان ته د تللو نه څو ورځې مخکې ناڅاپه خپل دوره وځنډوله. که څه هم د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف دغه خلا ډکه کړه، خو د رسپانې په خبره دا د صدر نیمل بدل نشي کېدی. رسپانې لیکي که څه هم د منموهن سنگ د دورې سره د کومې لویې لاسته راوړنې تمه نه کېدله، خو د هغه د لنډې دورې سره به حالات بدل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سړو تعلقاتو کې د بدلون شروعات ثابتېدی شو. رسپانه زیاتوي داسې امیدونه موجود دي چې په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزارت چارواکي د خپل هیواد په خارجه پالیسي د دې فیصلې د اثر جاج اخلي. داسې نه ده چې دوی به په دې خبر نه وي چې یو خواته روس او بلې خواته هند دی. د رسپانې په خبره که څه هم منموهن سنگ پاکستان ته د دورې امکان په مکمل ډول نه دی رد کړی، خو فی الحال پرې خاموشي اختیار شوې ده. رسپانه لیکي پاکستان ته د منموهن سنگ د سفر نه کولو فیصلې سره یوه موقع له لاسه وبیلل شوه چې د محتاطې رویې او د خبرو اترو سره د دواړو اټمي طاقتونو ترمنځ جګړه د نه کولو تړون لاسلیک کېدی شو.
د هند وزیر اعظم د پاکستان د سفر نه کولو په اړه په ډان رسپانه کې د پاکستانی لیکوال لیکنه درته ملیحا مرزا دا وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا په سوات لری پرته سیمه مدین کې پولیسو 15 کلن ماشومه لس کلن هلک ته په سوره کې د ورکوړو په تور کې 8 کسان نیولی دي چې پکې د جرګې غړي، نکاح کوونکی ملا او د واده انجلۍ او هلک پلاران هم شامل دي. پولیس دغه واده ناقانونه ګرځولې دي. تفصیل به د مشال همکار نیاز احمد خان راکړي.
د سوات لری پرته سیمه مدین شاګرام کې مقامی جرګې د دوو کورنو شخړو ختمول لپاره 15 کلن ماشومه لس کلن هلک ته واده کولو په اطلاع زی پولیسو 8 تنان گرفتار کړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه 15 کلن ماشومه نگینه لس کلن هلک جاوید ته واده کېدله، ولې دغه واده ناقانونه دی او دوی په دغه لړ کې د جرګې 15 تنان کوم ملا چې نکاح کړی د هغه تن او د واده هلک او جنۍ دواړه پلاران گرفتار کړي دي. په دا اړه د مدین پولیس مشر ډی ایس پی نوید خان مشال ریډیو ته وویل
مسافر دا هغه ته ورخلی ده قانون چې په سره بدل وي دا جرم ده په موقع چې پولیس ورسېده ګوګي فریقیان خو انکار کوي چې موږ داسې کاروایي نه ده کړې خو دا ماشین به په لاس باندې نکریزې لګېدلې او د واده شال یې هم په سر پولیس په موقع باندې بیا دا نکاح خوان او جرګه ممبران او د دې جمعې والا پلار پلاران دا ونیو او د دې خلاف پر شو او زموږ سره ګرفتار دي
پولیس وایي چې دواړه ماشومان نگینا او هلک جاوید دوی د حفاظت په توګه ځان سره ساتلی دي او د کلی مشرانو ته به د امانت په توګه حواله کوي او ملزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امریکا له پاکستان غواړي چې د عام کاد یا د سری پیداوار چې په بمونو جوړولو کې هم استعمالیږي په اړه مناسب ګامونه پورته کړي. امریکا وایي دغه بمونه بیا په افغانستان او پاکستان کې دننه د سړک ته غاړې شخ کړل سوي دي چې هم په نتیجه کې په یو شمېر کسان وژل کېږي. دا چې په دې لړ کې پاکستان تر اوسه څه کړي او بندیز سره خو به یې په زمیندارانو څه اثر ونی نوي ملیحا میرزاده رپورټ لري.
امریکا د زیارت په ورځ له پاکستان غوښتي چې د کیمیایي سرې د پیداوار او خرڅلاو په لړ کې د نور جدي ګامونه پورته کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د غسره د بمونو په جوړولو کې استعمالیږي چې هم د دې سره په افغانستان کې بهرني پوځیان او ولسی کسان وژل کیږي. د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک په اکتوبر کې امریکا ته د دورې پر مهال خپل پلانونه سرګند کړل چې غواړي د آی ای ډی یا د سړک غاړې بمونو مخنیوي وشي. پاکستان چې اقتصادي زیاتره په زراعتو تکیه کوي د دې ګام سره به زمیندارانو باندې خو څه اثر ونه شي. په اړه د زراعتو یو ماهر ډاکټر عبدالرؤف وایي که څه هم په بمونو جوړولو کې د امونیم نایټریټ استعمال کیږي خو زمینداران د دې په ځای بل سره استعمالولی شي.
یوریا شو هغه موږ استعمالوي. یوریا مطلب دا چې بیا فارمر استعمالوي شي او لکه دا لګ ایڈوانټیج چې امونیم نایټریټ کوک ایکشن کې د ریزلټ چې څنګه واچولې شي نو هغه یو بوټي ته اویلیبل یوریا لګ ډیر ته به خلی کو دا خیر د مسخص خبره نه ده او لکه مطلب فارمر یوریا چې وی شي دا څه مسله بني.
دا وخت په کابل کې په دې سره بندیز دی خو په دوروستیو کې یو امریکایي چارواکي لیوټیننټ جنرل مایکل باربرو د سینیټ یوې اورېدنې پر مهال ویلي چې کیلشیم امونیم نایټریټ په افغانستان کې 10% نه زیاتو بمی چاودنو کې استعمالیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان مجید قرار په دې حق لوای
په دې سیمو کې بنګا یو ډول سره منا کړی دی غي لدا د شي هغه سره د خپل د بزګرو د ژوند لپاره او د خلکو د ژوند لپاره غواخته خو دې ترڅنګ د زراعتي لحاظ هم هغه سره ډیره لازمي سره نه ده. مونږ د دې سره په بدل کې څلور ډوله نورې سره چې هغه هم خوندي دي یعنی خلکو ته د خلکو ژوند ته ګواښ نه متوجه کوي او هم ګټورې سره دي. دا مو ورته ورپېژندلې دي په دې کې مونږ مثلا د سپینه سره چې بزګر ورته وایي دا خوندي سره ده مثلا دوی کارولی شي دغه شي د امونیم فاسفیت سره ده. چې
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو سره د هڅې باوجود رابطه ونه شوه خو د خیبر پختونخوا د زراعتو د شعبې د وزارت ډایرکټر جنرل عبدالرشید خان وایي د مرکزي حکومت د هدایتو سره سم دوی په امونیم نایټریټ بندیز لګولې دي.
چونکه پټلای د سیډ د فیډرل ګورنمنت او د سره دي چې دا د مرکزي حکومت سره د دې باندې ډیسیژن راستو نه غوښته ای سر نو صبح سره نه کم چې د ایکسپلوزیو کې استعمالي کې هغه موږ بند کړی دا هغه نه چې موږ ته مارکیټ کې نه پېټ یا بس هغه یو امونیم نایټریټ هغه بازار کې نه استعمالي کې او هغه چیرنو بازار کې ستاندو.
دا سی ویل کیږي چې آی ای ڈی یا بمی موادو سره په پاکستان کې سخت کال سره د پاسه 2000 کسان وژل شوی دي. د کارپوهانو په خبره په دې سره د بندي سره د داسې قسمه بمی چاودنو په مخنیوي کې مرسته کوي شي.
د ملیحا میرزاده رپورت ته ورسېد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د ورځې مخکې په قبایلي سیمو کې د فوج او وسلوالو دوړو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی وو او په دوړو باندې نیوکه کړې وه. د پاکستان فوج دغه ریپورت رد کړی او ویلي چې د دوی پر ضد یو پروپاګاندا دی. خو د قبایلي سیمو عام خلک او کارپوهان څه وایي؟ ریپورت ته واښو.
دا بشری حقونو نړیوال تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل تازه راپور وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو او سیکیورټی فورسز دواړو لاړه د بشری حقونو خلاف ورزي د انصاف د ورکړې نه ډېرې لري دي او په دې وجه په لکونو قبایلیان د تشدد او لاقانونیت ښکار دي. دا پاکستان فوج د امنیسٹی انٹرنیشنل دغه راپور بے بنیاده او د فوج خلاف یو پروپیګنډا ګرځولې ده. د خیبر ایجنسی سره تعلق لارون کې ځای خبریال اسلام ګل افریدی وایي چې دا کافی نه ده چې یوازې دغه راپور وغندل شي، بلکې ډېر داسې کیږي چې عام قبایلیان د تشدد ښکار شي. نو بنیادی انساني حقونو ته پاملرنه پکار دی.
کوم وګورو په دغه بیان کې نه یوازې دا چې په فوز باندې تنقید شوی دی، بلکې په وسلوالو او چې کوم ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي هغه هم غندل شوی دی. دې ته په دې نظر سره قتل پکار دی چې دا هغه درې طاقتونه دي یا درې سیزونه دي چې دغه د وژنې عادي وګړي چې هغه په نخښه کیږي او هغه ته زیان اوړي. زما په خیال باندې دا به کافي نه چې مونږ صرف دغه بیان چې هغه دروغ وګڼو او دغه نسترګې پټې کړو. دا بیا هغه څه دي چې ډېر څه کیږي، د دې نه زیات هم خو هغه په میډیا باندې یا زموږ د خلکو نه پټ دي. نو باید د بشري حقوقو د نظر نه او د پاکستان د دولت زمورونه او دغه سد نړیوال طاقتونو نه چې باید دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي شو.
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې اشفاق خان وایي داسې یو شمیر سروې شوې دي خو د قبایلیانو په ژوند کې کم ښکارا بدلون را نغلو.
داسې نیرا ډیر زیات سروې شوې دي، ډیر زیات سروې به نور هم وشي خو په مونږ پسې سچ چینج را نغلو. د اف سی آر ختمولو اډر ولې نه کیږي؟ سم پی اے اغه اول ان اول دے، اغه یو بادشاہ دے. آیا دا خبر به صرف سروے کی کیگی؟
د سویلی وزیرستان اوسیدون کې سید محمد وای باید قبایلیانو ته تعلیمی پوها ورکړی شي نو ډېرې ستونزې به حل شي.
انسانی حقوق کو خلاف ورزی په وړې وړې شین باندې حق کیږي، لکه کمیش وکسی آرمی چې یو په قدم قدم چک پوسټ نه لګولې دی او چې د خلک چیکینګ کیږي. دا سر د طالبانو طرف نه هند دغه طرف نه هند سره خلاف ورزی د انسانی حقوق کیږي. په دایله کې په چا ددو چې کچره تعلیم روشي نو هغه خلکو چې کوم خلک غلطه چاره کوي یا څه کوي هغه چاره دغه نه بد شي. قبایل داسې خلک ته چې هغه کوي کی ورته پړه لیکه شي نو یې نه هر قسم هغه ګندګي هغه چې کوم د څه سوچ لري یا څه د دې څه غلطه چاره کوي هغه د نه لري کیږي.
کلامو چې د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور په اړه د دفاعي او قبایلی چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه زیاته کړه
په قبایلی سیمه کې د واټو کالونه چې کوم حالات شروع دي هغه د حالت جنگ دي. هغه کې ډېر زیات فریق دي، حکومت پاکستان فوج هم یو فریق دی، طالبان هم پکې یو فریق دی، بل طرف ته نور وسلوال قوتونه چې دي هغه پکې هم یو قوت دی. خلاف ورزیانې خو ډېرې زیاتې دي. د قبایلین چې کوم د دې سیمې نه وتی دي او کوم په دغه سیمه کې چم پاتې دي نو هغوی چې کوم ژوند تېری چې کوم پاتې دي نو هغه هم د ویرې دي. د ورځې د یو چا حکومت دی، د شپې د بل چا حکومت دی.
د بشري حقونو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د پاکستان دولت او فوج په بیا بیا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ پیښو کې د ککړتیا څخه انکار کړی او په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونې اکثره پیښې د وسلوالو د کاروایانو سره تړي.
د قبایلی سیمو په اړه د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ په غبرګون کې عام قبایلیانو او کارپوهانو سوال په دې اړه مو رپورټ اوریدی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
په پاکستان کې د توانایي بحران له نور کړکیچ سره مخامخ شوی دی. د حکومت او د سپریم کورټ ترمنځ د ګیس پر نخ لانجې خلک له نور ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان د توانایي بحران په اړه ایسوسییټډ پریس خبري اژانس یو مقاله خبره کړې چې لنډیزې له کوله آیا څخه اورو.
ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي په پاکستان کې د ګیس نشوالی د توانایي بحران را برسېره کړی دی. په پاکستان کې په دې وروستیو اونۍ کې د ګیس او پېټرول لپاره د سوونو موټرو او بسونو لوی قطارونه په نظر راتلل. د دې وجه د حکومت او د سپریم کورټ ترمنځ د تیلو پر نرخ لانجه ده. د دې په نتیجه کې زیاتره مالکانو خپل د ګیس پمپونه تړلې دي. خبري جانس لیکي د اوسنۍ بحران اثر په پاکستان کې د یو لوی مسلې سبب جوړېدای شي. په پاکستان کې د قدرتي ګیس او نور د توانایي وسیلو طلب په توندۍ سره په ختمېدو دي. خبري جانس د یو اقتصادي چارو خبريال خورم حسین په حواله وایي چې دا مسله هر کال په زیاتېدو ده. په دې هیواد کې د قدرتي ګیس کارونکو لوی کمپنۍ د یو بل نه مخکې تلل غواړي. خبر یې اصلي کې د قدرتي ګیس نه چلون کې گاډي د جنرال مشرف په وخت کې وړاندې کړل شوی وو او د دې مخه د سرکاري گاډو د تیلو بچت کول وو. نو ځکه پخوانی حکومت د ګیس نرخ کم ساتلی وو او د موټرو هغه آلات یې درآمد کړي وو چې پر ګیس چلیدو. پخوانی حکومت په دې لړ کې د سی این جی پمپونو بې درېغه لایسنسونه هم جاری کړي وو، خو خبري جانسلي کې موجوده حکومت لپاره دغه پالیسی جاری ساتل ممکن نه دي. په پاکستان کې 3.5 میلیون شخصي گاډي په سی این جی چلیږي چې 80% جوړيږي، خو د ګیس طلب پوره کول ممکن نه دي ځکه چې دغه ګیس د بجلی جوړونکي او د سری کمپنو او نور کاروباري ځایونو ته هم ورکول کیږي. خبري جانسلي کې چې اوس چارواکي هغه پخوانی پالیسی ختمول غواړي چې د ګیس پر ځای د تیلو استعمال وکړي. خبر جانس د خبریال خورم حسین په حواله زیاتوي چې د پاکستان د قدرتي ګیس زیرمه به تر 2022 کال پوري وچی شي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې نړیوالې کمپنۍ د تیلو نوي ذخیره موندلو لپاره وهڅوي. د دې ترڅنګ پاکستان گاونډي هیواد ایران سره د قدرتي ګیس پایپ لاین غزولو په اړه خبرې ترې کوي، خو امریکا د دې مخالفت کوي.
ګل آیازو چې د پاکستان پر بحران د ګیس پر بحران د اسوسیټډ پریس خبري اژانس مقاله درته وروله. اوس هم د هاسټلونو په اړه یو ریپورت. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغو ځوانانو لپاره چې په لنډ سفر ځي د هغو لپاره هاسټلونه وي. نو بیا د ځوانان هاسټل یا هاسټل استوګنځای ارزانه او اسانه ګټې ترلاسه کوي. په بلوچستان کې یو شمېر ځوانان د لنډ مهاله سفر پر وخت یوت هاسټل تجی راځي چې واورو په بلوچستان کې یوت هاسټل څنګه دی، اسانه دی پکې خلک ولې ورځي؟ نیاز مسخیل رپورت لري.
په کوټه کې د ځوانانو هاسټل چلونکي عبدالله خان وای یوت هاسټلز اسوسییشن یو نړیواله اداره ده او د نړۍ او ملک د نورو سیمو په شان بلوچستان کې هم یوت هاسټلونه لري.
دا انټرنیشنل هاسټل دی په ګرد دنیا کې د شاخونه دي. په پاکستان کې چې کوم دارو خلافی دي په غوي کې بیا دغه شي چې بار زموږ کالام وادي د علاقې چې په دوی کې هم زموږ رسولان دي. اوس ریسنټلی په زیارت کې او په ژوب کې هم او په ګوادر کې هم زموږ هاسټل تقریبا په تیاری په آخري مراحل کې دي.
دا چې د ځوانانو هاسټل غړي په ساده طریقه جوړیږي، عبدالله خان د پښتنې په ځواب کې وویل
په دغه کې دوه کیټګریانې چلیږي، یو سټوډنټ یو نان سټوډنټ. سټوډنټ چې دي هغه موږ 24 غنټې د 24 غنټې یو نیم سو روپیا خو او چې کوم نان سټوډنټ دا غوښتل لپاره دوه نیم سو. نو کوم زموږ ممبران چې کارډ ور جوړو ویلیډ فار 1 ایئر یو کال د پاره کارډ جوړو، هغه کارډ کې د دې شناختی کارډ او د دې دوه فوټوګانی هغه بیا د شي لکه یو قسم پاسپورت هغه کې بیا د شي زموږ د ته بیا نور چیکینګ نشي کېدلی. په اوټلانو کې چې ته باندې هر 15 منټه بعد پولیس والا هم راځي ستاسو چیک اپ کولای شي.
یو ځوان از د کون کې ناز بلوس هم دغه خبره کوي. دا وایي ځوانانو هاسټل د دوی لپاره خوندي ځایونه دي.
یہ جگہ سیف ہے اور ویسے بھی یہاں ہر سہولت جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے.
دا زائی خوندی دی او ہسی ہم ہر سہولت چی اوز دگون کے غواڑی اغا دلتا مشتا ترلا سدی. پا زمی کی گیس، پا دوبی کی پنکے، گرمی او یخی اوبا او دا ہر سا پا دیر ارزان بایا. لدغی وجی زا لکال 2009 سخا ہمیش دلتا رازم او پا کال کی دوا دریوار خو حروم رو رازم.
دو تین دفعہ تو آتے ہیں.
د ځوانانو هاسټل کې یوازې غړي ځوانان استوګنه کوي سي او دلته د استوګنې هم ځینې قانوني مګر اسانه شرایط وي.
دلته چې کوم سړی زموږ ممبر یې موږ د پوره کوایس واخو، بایو ډیټا واخو، دغه بعد موږ د خپل ممبر جوړو. موږ د خالي د ممبرانو د پاره بار والا سړی موږ نه پرېږدو. تر سره دا د ځا اصول دي او بل بیا درې شپې د خزيات موږ ځای نه ورکول. انسانیت خدمت اداره ده، هر انسان ته باید کې یو موقع ملاو سي. اوس دا چې نه دي چې ته میاشتې لپاره رمضا وغواړي یا داغل بیا داسې کېدلی شي یو مریض تا راوړي داسې او ته زما ممبر او یا دغسې یو مقدمه یې په هغه کې ته راغلی یو هفته لس شپې چې ولګېږي هغه لپاره موږ بیا ځای ورکوو.
ځوانان وای یوت هاسټل بلوچستان او پنړی کې هر ځای د تعلیم یافته پر امنه او مهنتی زده کوونکو کور ګڼل کیږي ځکه د دوی په وینا نور ځوانان هم د دې غړي جوړ سي او لدې دې اسانه او ارزانه ګټه ترلاسه کړي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري په دومنی مایک هم درته یو شمیر رپورټونه لرو او سره د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام هم لرو چې بازومت عبیده هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس لسمه بجې سوي دي، بشرګواش څخه به د خبرونو لنډې سوورو.
پاکستان او هندستان د دوړو ملکونو ترمن د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم را مستقولو سلا شوې. د خبر پښتونخوا سواد کې پولیسو سوره یا بدو کې د وی 15 کلنې جنۍ د ورکولو د کوشش په تور اته کسان نیولې دي. له هغه وروسته چې پرونی او امریکایي سکول کې د شلو ماشومان په ګډون شپږ کسان وژل شو، د امریکا ولسمشر وایي د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره باید بامانی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان په نورستان ولایت کې په یو سرحدي چک پوسټ برید کې دوه پولیس زخمیان شوي دي او نن مصر کې د آئین د مسودې تیارولو لړکې رای اچول کیږي.
دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. خو د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج ظهیر لوستي او لنډیز په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
آج روز پان خپل اداري کې وای چې د نیب چیرمن وړاندې ورځو کې خپل یو پریس کانفرنس کې ویلی وو چې پاکستان کې روزانه د و ارب روپو کرپشن کیږي. خو په دغه خبره وفاقي کابینه خفغان ښکار کړو او د نیب نه د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړ کړه. اداري وای چې کومګ د ټیکسونو نو ورکولو لوی منصوبو کې ځن د بانکونو غلط نظام، قرضونه معاف کولو، د ګیس بجلی غلا، لین مافیا، کسٹم نه جمع کولو او دغه رنګ نورو چارو ته وګورو نو دا غلا به د و ارب روپو نه یو پدو زیاته وی. دریا اخیر کې وای چې دا یو خګام دی چې نیب دا هر سره پډاګ کړه او د دې لپاره جوړ کړی شوی کمیټې لپاره دی چې په سم ډول دا هر څه بلټنی وکړي چې ور سره د کرپشن مخنیوي او شی او لکه څنګه چې مونږ په نړۍ کې د یو کرپ ملک په هیڅ پیژندل شوی یو بای چې د ځان دغه داغ ووینځو. دغه رنګ ایکسپریس ورسپانې هم دا موضوع راغستې ده او خپل ادارې کې لیکي چې حکومت لپاره دی چې هغه د نیب د چیرمن په خبرو غوږ وکړي او هغه لارې وتړي چې په کوم دی کرپشن یا درغلی کیږي ځکه چې وخت راغلی دی چې د ملک مالی معاملې پاکي او رڼې کړي شي. ادارې زیاتوي چې د کر کلی په آمدن باندې د ټیکس لګولو سره سره دی د قبایلی مشرانو او سردارانو آمدن هم چیک کړي شي ځکه چې دا خلک د کرونونو په گاډو کې ګرځي، دوی سره په درزنونو سکیورټی گاډ وي او دغه رنګ ورسره جدید وسله هم وي. د دې باوجود هم دوی ټیکس نور کوي او سملو ته راځي او د حکومت داویدار جوړیږي نو داسې صورتحال کې د کرپشن یا د درغلو د مول داوی با صرف داوی پاتیشی. د پیښور نخ پریدون کې وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان پارلماني ډلې په ګډه اعلامیه کې دوه هیوادونو د ترهګرو خوندي جالو په اړه تحفظات لري کولو، د نشي توکو کرلو، کاچاک مخنیوي، په پولو امنیتی انتظامات او د وسلوالو ځواکونو، استخباراتي سانګو او امنیتی ایجنسو ترمنځ د پراخ مرستې په حاجت زور راوړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان د پارلماني ډلې پاکستان ته اوسنی سفر او د پاک افغان پارلیمانی غونډه یا د ګډ اعلامیې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د وړو هیوادونو حالات د یو بل نه زیات مختلف نه دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نور پیاوړي کولو ته اړتیا زیاته شوې ده. ادارې وایي چې دا وخت افغانستان کې د امنیت د چارو او یا سلنه برخه د بهرنیو ځواکونو څخه افغانستان ځواکونو ته سپارل شوې ده. خو ولې اوس هم د جګړو او پیښو په نتیجه کې یو خوا افغانستان د سر او مال نه راسره کېدونکو نقصان سره مخ کیږي نو بل خوا د افغانانو د ډلې ډلې کېدول عمل د افغانستان د بیا ودانۍ او پرمختګ چارې هم د سست رفتاری ښکار دي. که افغانستان کې خونړو پیښو او جګړو ته نور د پای ټکه کې خو دی شي نو دې سره به یو خو افغانستان د سر او مال د نور زیان نه بچ شي او بل خو به د بیا ودانۍ د چارو په ګړندی ډول مخ په وړاندې وړلو لپاره متفقه جامعه کړنلاره او منصوبه هم مخې ته راشي.
د نېشنل انټرست مجلې په یو رپورټ کې راغلی دی افغان حکومت د سولې په لړ کې داسې هلې ځلې کوي چې امریکا نه بلکې پاکستان به په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت لپاره نیغ په نیغه خبري اترې تنظیموي. بلخوا په ګارډین ورځپاڼه کې راغلی دی افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې پاکستان د طالب قیدیانو یو بل دسته خوشی کړی ده، خو بیا هم ځینی چارواکي د پاکستان لخوا مرستو ته د شک په سترګه ګوري. لنډیز به له اسرار علم مومند واورو.
د نېشنل انټرست مجلې په یو رپورت کې راغلی دی، څو ورځې وړاندې د مکلاچی ورځپاڼې خبریال جونت لینډي په خپل یو مقاله کې لیکلی وو، افغان حکومت د سولې په لړ کې داسې هلې ځلې کوي چې امریکا نه بلکې پاکستان به په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت لپاره نیخ په نیغه خبرتري تنظیموي. افغان حکومت به د هیواد په جنوب او مشرقي برخو کې سیاسي کنټرول طالبانو ته وسپاري او حکومتي چوکۍ به ورلا ورکړي. د 2015 کال پورې تشپنامه د امن دا پروسه په ځمکه د طاقت پړه حقيقي او دردونکي عکاسي ده. همدارا د سولې د خبرو مشري پاکستان ته سپارل د امریکا له هغه رسمي دری سره اختلاف خي چې پکې ویل شوی د سق اسما جوړجاړي پروسې مشري به افغانان په خپل کوي. پاکستان ته مشري ورکول نه یوازې په شخړه کې د طاقت توازن خي، بلکې د پاکستان او امریکا ګټو ترمنځ د سیالۍ حد هم پډاګه کوي چې لوجې دغه مشن لا نور پراخ کیږي. په ریپورت کې راغلي دي همدا شان دا هم نه د معلومه چې ډېری افغانان دې ته څنګه ګوري چې د دوی هغه گاونډي هیوادونه د سولې د خبرو مشري وکړي څوک چې د طالبانو لپاره په خپل ځمکه پټنځیونه لري. په مقاله کې راغلي اخیری خبره دا ده چې په افغانستان کې د ثبات نه پرځای کېدو غټه وجه دا ده چې په واشنگټن کې د پالیسۍ جوړونکي د دې جوګنه دي چې په دغه سیمه کې موجود لوی چیلنجونه حل کړي. بلخو په ګارډین ورځپاڼه کې راغلي دي افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې پاکستان د طالب قیدیانو یو بل دسته خوشی کړی ده. دا ګام د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امنیت په لړ کې یو لوی مرسته ده. په کابل کې د سرچینو لمخې پاکستان د منځنۍ کچې نه طالب کمانډران خوشی کړی دي، او دا رنګ د تیری میاشتې رئیسې تر دې دمه پاکستان دا ډول ټول اتلس طالب مشران خوشی کړی دي. افغان او غربي چارواکي وایي پاکستان زیاتره هغه طالبان نیولی وو کوم چې د پاکستانی پوز د اجازت بغیر د سولې په پروسه کې د برخه اخیستو دلچسپي ښودلې وه. یو افغان چارواکی وایي اوس هم د کابل او غربي هیوادونو چارواکي د سولې په بهیر کې د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري، ځکه که یو خوا پاکستان د سولې خبرې کوي نو بل خوا پرې د کلونو راهیسې د وسلوالو سره د مرستو تورونه هم لګي. افغان چارواکي دې ته ترجیح ورکوي چې له خوشي شوو طالب مشرانو سره خبرې وکړي، خو د دې باوجود دغه طالب مشران خواروار کړی شوي دي. د زیاتره په اړه دا خیال کیږي چې په پاکستان کې خپلو کورونو ته تللې دي. د یو په اړه ویل کیږي چې سعودي عرب ته تللې چېرته چې د هغه کورنۍ میشته، او د یو طالب قومندان په اړه نتایج شوي رپورټونه دي چې هغه په افغانستان کې د جنگ لپاره بیا ورغلی دی او یو طالب بیا نیول شوی دی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار مومن ته وړاندې کړل. اوس هم افغانستان ته راځو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي د هغو افغانانو چې په افغانستان کې د استرالیا له مشن سره مرسته کړې په خپل هیواد کې د اوسېدو غوښتنه تر غور لاندې نیسي. سټیفن سمیت خبریالانو ته ویلي په دې کسانو کې ترجمانان، د مرستې رسونې په چارو، سوداګرۍ او پولیسو برخو کې مرسته کوونکي شامل دي. په دې اړه تفصیل له اجمل آند اورو.
د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د حکومتي ادارو لخوا په کار ګمارل شوي وو که په خپل هیواد کې له دوی سره د کار کولو له کبله له امنیتي ستونزو سره مخ وي کولی شي چې په استرالیا کې د اوسېدو غوښتنه وکړي. د استرالیایي اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویل شوی دی هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال د استرالیا د پوځي او حکومتي ادارو سره په بیلابیلو برخو لکه ترجمانۍ، سوداګرۍ، د بشري مرستو پر رسونه او پولیسو کې کار کړي، د استرالیا د بشري مرستو د پروګرام پر بنسټ یې په استرالیا کې د استوګنې پر غوښتنه خبر کیږي. دا پروګرام هغه پروګرام ته ورته دی چې استرالیا په عراق کې هم پر مخ وړی وو. کله چې له عراق څخه استرالیایي ځواکونه ووتل نو دې هیواد له 1500 څخه تر 1600 پورې عراقیانو ته په خپل هیواد کې د استوګنې زمینه برابره کړه. د پنځشنبه په ورځ د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت خبریالانو ته وویل استرالیا د افغانانو په وړاندې چې له دوی سره د افغانستان په سیمه ایزو پروګرامونو کې مرسته کړي خپل مسولیت پیژني، او کچېرې هغوی له افغانستان څخه د استرالیایي او ناټو ځواکونو له وطن وروسته له کوم خطر سره مخ وي نو ورسره مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ماموریت پر مهال په زرګونو افغانانو په بیلابیلو برخو کې له نړیوالو پوځي او ملکی ادارو سره کار کړی، خو اوس چې ناټو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي، نه یوازې دا چې دا په زرګونو افغانان د بیکارۍ له خطر سره مخ دي، بلکې یو شمېر یې له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي. تر دې مخکې یو شمېر نور هیوادونه هم ویلي وو چې هغه افغانانو ته به په خپلو هیوادونو کې د استوګنې زمینه برابره کړي چې د افغانستان په ماموریت کې له دوی سره کار کړي. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي دا به ستونزمنه وي چې ووایي په استرالیا کې به د هغو افغانانو د استوګنې په کوم شمېر غوښتنې ومني چې له دوی سره یې کار کړی، خو زیاته یې کړه له دې کسانو څخه به استرالیا کې په سلګونو کسانو ته د استوګنې زمینه برابره کړي. د سټیفن سمیت په وینا د دې کسانو څخه د هر یو په اړه به په یوازې ډول پریکړه کیږي. استرالیا د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نږدې متحدینو څخه و. د هیواد څخه کال اعلان وکړ چې افغانستان څخه خپل سرتیري تر ټاکلي وخت مخه د 2013 میلادي کال په لومړیو کې وباسي.
اجمل اندو چې رپورټ یې درته وړاندې کړی، د افغانستان د پکتیکا ولایت په شرنه کې د نږدې یو میلیون ډالرو په ارزښت ښځینه نرسانو او قابلګانو د روزنې مرکز روزنیز مرکز لپاره دوی ودانۍ جوړي او ګټې اخیستو ته سپارل شوې دي. پکتیکا والی محب الله سمیم وویل چې د یاد مرکز پر غولو سره به د میرمنو لپاره په روغتي ډګر کې آسانتیاوې ډېرې سي. د نجیب الله الوخیل رپورټ له خوست سره لښلې دي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خزینه نرسانو او قابلګانو لپاره روزنیز مرکز او شپغالی دوی ودانۍ جوړي او د یاد ولایت د چارواکو او یو شمېر میرمنو په ګډون افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پکتیکا والی محب الله سمیم په خپلو خبرو کې د یاد مرکز پرانستل په روغتیایي برخه کې مهم ګام و بالا ویل چې له دې وروسته به د دې سیمې نجونې په همدې روزنیز مرکز کې د قابلګانو او نرسانو په توګه روزل کیږي او سیموالو او میرمنو لپاره به روغتیایی خدمتونه وړاندې کوي.
له دې وروسته به د پکتیکا خویندې په دغه مرکز کې تربیه کیږي او دوی به قابلګانې شي، بیا به لږ وروسته انشاءالله کوالو خویندو ته او ټولو پکتیکا والو ته د خدمت مصدر وګرځيږي. او دا د پکتیکا په ولایت کې یو خورا بل ښه پرمختګ ده.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل خروټی وایي نوموړی مرکز چې دوی ودانۍ لري د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته د نږدې یو میلیون ډالرو په ارزښت په څلور جریبه ځمکه جوړ شوی چې په طبي وسایلو 240 سمبالی خونې، کتابتون، استوګنځای او نور اړین ملحقات لري.
پکتیکا ولایت کې د قابلګانو د تعمیر ځای نو نوې قابلګانې چې استخدامي زیغه به د پاخه او اساسي تعمیر کې دلته د اوسېدا ځای د دې تدریس ځای ابدل تکیږي.
د یادونه وړ ده پکتیکا د افغانستان د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په هغه کې د روغتیا په ګډون په ټولو سکتورونو کې د ښځو ونډه پیکه او کمرنګ ده. کتون کې تمل لري چې د یاد مرکز پرانستل به د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره یو بل ګټور ګام وي.
له خوستمو د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدی. هم د افغانستان په جلال آباد کې د ارواشاد ډاکټر اعظم اعظم په یاد کې د یوې درنې غونډې په جوړولو سره د یاد تازه سوی. په غونډه کې یو شمېر لیکوالانو د هغه په ژوند او فن مقالې او ویناوې اورولي او بیا پر سکون شاعرانو د ډاکټر اعظم په یوې مصري طرحې غزلې ویلې دي. دغه غونډې ته د مشال همکار بازو مدابد هم ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د ارواخات ډاکټر محمد اعظم اعظم دا غزل او استاد خیل محمد کلونه پخوا پیښور رادیو ته ریکارډ کړی و چې اوس هم په ډیر شوق سره اوریدل کیږي. خدا زل په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر په غونډه کې د لزګونو شاعرانو او ډاکټر اعظم مینوالو په وړاندې په داسې حال کې په لوډ سپیکر واورول شو چې بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات اعظم یاد ته ځانګړي کړې وه او ګڼو شاعرانو د هغه د دغې غزلې په طرحه خپلې غزلې لیکلې. په طرحه ګڼو شاعرانو غزلې لیکلي وي چې د څو تنو لکه اکمل زائر، عزت الله زواب، بشیر پرهر او حبیب الله ملاخیل د غزلونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
تللې دا ډالۍ راته د زړې غوا غوړي راوړي، ځکه دومره زیرې یې د کلا لارې ته ګورمه.
خیر که د رقیب له لاسه لاره کې تندک خورمه،
زد خپل هیلو رڼا لارې ته ګورم،
خدای دې نه کړي داسې چې بیا بیا لارې ته ګورم او بل پلو ته نه ګورم، بس تا لارې ته ګورم.
دا څومره نفرت دی، په څو وار دې منه کړی یم او زه څومره مین نه او په بیا بیا لارې ته ګورم.
په غونډه کې یو شمېر لیکوالو د ډاکټر اعظم پر ژوند او پن رڼا هم واچوله. ډاکټر محمد اعظم اعظم د 22 کلونو په عمر د نومبر په 14 نیټه په پیښور کې ومړ او په 18 نیټه په خپلې پلرنۍ هدیرې رزړو چارسده کې د زرګونو مینوالو په وړاندې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد و چې درته د ډاکټر اعظم اعظم په اړه باندې د جوړ سوي یوې غونډې د حال درکولې. او حسن باز محمد عابد تاسو ته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوي چې دا هر اونۍ دی وړاندې کوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او ښوونکي استاد زیار محمد کوچی په ژوند او پند جوړې شوې یوې غونډې رپورټ وړاندې کړو. بیا به په کابل کې د افغان ادبي بهیر په فعالیتونو د دغه بهیر له یو بنسټګر نورالحبیب نثار سره یو مرکه ولرو او په آخره کې به د خبرونې لمنه د موسیقۍ د بنډار په یو رپورټ راونغاړو. رازو لومړی رپورټ تا. استاد یار محمد کوچی چې د 1300 لسیزو راهیسی د خون کې دند تر سره کوله، نو په زرګونه تنه ځوانانې د علم په جامخ کولی کړي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. تیرونه په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر په نامه یوې آزادې ټولنې د نوموړي په ویاړ یوه غونډه را بللې وه چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پند مقالې او ویناوي واورولې چې په دغه رپورټ کې مو د غونډې د جزئیاتو د راټولولو کوشش کړی دی. ختیز ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل شاعر او مدرس استاد یار محمد کوچی ونمانځه. دا نمانځن غونډه چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د دسمبر په 8 نیټه جوړه شوې وه، د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو معین محمد اسف ننګ سربیره پکې د ننګرهار پوهنتون او یو شمېر ښوونځیو استادانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د استاد کوچی په ژوند پند او کړو خدمتونو مقام علی او ویناوی واورولی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې استاد کوچی په زرګونو ځوانان تربیه کړي چې اوس په ډیرو خو منصبونو دندې ترسره کوي.
استاد کوچی د خوشحال د دستار سره دی، استاد شاعر دی، استاد ښوونکی دی. استاد چې په خپل څو لسیز ښوونیز بهیر کې د ټولنې کوم بچیان روزلي دي، زیاتره یې اوس په خو خو څوکیو او منصبونو کار کوي. د استاد شاګردان انجینران دي، ډاکتران دي، په نورو برخو کې د ټولنې په چوپړ کې دي. د استاد لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی. په خپل قلم هغه څه ښکلي دي چې هغه زموږ د ماتم ځپلې ټولنې ویر او ساندې دي. استاد کوچی کمال دا دی چې دی هر څه ته د فن جامه ورغوندي، تشې پاڼه کې هوا ته نه الوزي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم همکار وویل چې ښوونه درون مسؤلیت دی او استاد کوچی دا مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړی دی.
زه چې ډېره کمه تجربه د ښوونې لرم، واقعي چې هغه فکر چې دی چا سره وی او سالم فکر وی ځوانانو ته رسول او نور روزل دا یو ډېر ستونزمن کار دی. استاد کوچی هم د دغه ډلې څخه یو هغه مخکخ دی چې دغه سپیشل دنده په ډیر پاک نیت پلو وطنوالو ته وړاندې کړه، پلو فکرونو باندې د وطن نوی ګلان سره راوتو کول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیمو ویل چې استاد کوچی شعر په علمي او فنی لحاظ مطالعه کړي او بیا په شعر ویلو پیل کړي، ځکه یې په ټول پوره شاعري کړي ده.
استاد کوچه هغه څوک دی چې د شعر په فنی او علمي لحاظ لوستی دی او تدریس کړی دی او دغه تجربه یې تر ډېره حده کړې ده او د هغې نه بیا وروسته ده په شعر ویلو پیل کړی دی. هغه ارمانونه او هغه هیلې چې د استاد کوچي پر زړه کې غځونې کولې، دی د فن او د کمال درجې ته د رسولو وروسته ده بیا په قلم لاس کې را اخیستی دی او په شعر ویلو پیل کړی دی. نو په هر لحاظ د استاد کوچي مقام، د استاد کوچي شخصیت، د استاد کوچي فضیلت او د ده حیثیت په دې ټولنه کې لکه د لمر روښانه دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي معین محمد اسب ننګ خوښو چې په ادبي کړیو کې د ښوونځیو استادان هم نمانځل کیږي.
په دې خاطر چې د یو معزز استاد حق ادا سوی وي. په ټول افغانستان کې داسې غونډې ډېرې کمې دي چې زموږ یو استاد یو معلم پکې لمانځل کیږي. نو زه خوشحاله یم چې د معارف د رهبرۍ په استازیتوب دته مبارکي ورکم. تعلیم او تعلم د انبیا او رسالت ده او د دې خړې ځمکې پر مخ که کوم د سعادت خبر سته هغه به دی چې نبی خو نسي کېدلی خو که معلم سي د انبیا او مقام ته رسېږي.
استاد یار محمد کوچی هم په خپل وار سره له بهیروالو مننه وکړه چې په سپینه ګیره یې ونمانځه.
دا زما د استادۍ د سپینې ګیرې درناوی دا به زما سره د تل لپاره په ښو خاطرو کې د ختیځ ادبي بهیر د ځوانانو د احساس نه ډېره مننه. زه په دې نارځېږم چې زما تصویر نه داسې ښکلي انداز په دیوالو باندې نصب شي. خو دا ستاسو هغه رښتینولي ده، تاسو هغه مینه ده چې ما سره یې لرئ. زه تاسو ټولو فرهنګیانو ډېر خوشحاله یم.
استاد یار محمد کوچی په 1953 مریز کال د ادبیاتو له پوهنځي نه فارغ شو او په همدې کال د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د ښوونکي په دنده وګمارل شو او په 1990 مریز کال متقاعد شو. استاد کوچی د خپل 45 کلن خدمت له امله په تعلیمي ادارو کې دومره وځلید چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورته د یو ستاینلیک تر څنګ د میر مسجدی خان مډال هم ورکړ او د نورو ستاینلیکونو تر څنګ د وخت د پوهنې وزیر محمد انیف اتمر ورته خون کی دویم درجه ستاینلیک هم ورکړیو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په 1994 کال پیښور کې د افغان ادبی بهیر په نوم یو خپلواکه ټولنه جوړه شوه چې د ادب د پراختیا په خاطر بلا ناغه ابتوار غونډې کولی. دغه بهیر چې په 2002 میلادي کال کابل ته راوکوچېد نو په کابل کې یې هم خپلې ابتوارې غونډې پیل کړې. دا چې اوس د افغان ادبي بهیر فعالیتونه په څه ډول ترسره کیږي په همدې اړه مو د دغه بهیر یو تن بنسټګر نورالحبیب نثار سره یو مرکه کړي په ګډه یې اورو.
کابل کې فرهنګي هلې ځلې، خصوصا پښتو فرهنګي او ادبي هلې ځلې څنګه چې تاسو په خالدلې وې هماغسې روانې دي. تر هغې هم د الله فضل دی، نور هم پکې بهبود راغلی دی. په سوونو خلک راځي، د غونډو کې شرکت کوي، مشاعرې کوي.
په ده باندې به خبره کوو چې ستاسو د غونډو شیوه څنګه ده. دا راته ووایه چې د پخواني بهیروالو نه دغلته څوک څوک راځي. پخوا به مثلا رفیع صاحب راتلو، پسرلی صاحب به، کاروان صاحب به، بیا پر وروستو کې غزنفر صاحب، دغه خلک دغه راځي.
پسرلی صاحب هم شاید ځینې داسې مصروفیات لري چې کور نه زیات لري نه ځي. د عمر تقاضا هم داسې وي ځینې وخت. رفیع صاحب هذا القیاس د هغوی مصروفیتونه هم زیات دي، اکاډمیز کې مصروف دی، نور همداسې د رسنیو سره مصروفیت لري. پسرلی صاحب البته چې کابل ته راغلی هم ډېر کمو غونډو ته راغلی دی. اگر نور لکه کاروان صاحب، لکه مثلا تاسو په خپله کله چې کابل کې وای، یا مثلا نور ملګری دي که سالک صاحب دی، هم کله کله خامخا احوال اخلي راځي. غزنفر صاحب منظم راځي. یعنی هغه وخت چې بهیر په مهاجرت په عالم کې وو او هلته کوم ملګري دوستان ورته راتلل چې هغوی چې په افغانستان کې دننه دي، که په نورو ولایتونو کې دندې لري یا مصروفیتونه لري، هم چې کله کابل ته راشي نو د بهیر غونډو ته چې خبر شي چې دلته رسیدګي کولی شي او فرصت لري، خامخا ورته راځي.
په پېښور کې به چې بهیرونه وو، بیا به د پوهنتون محصلین چې شاعر لیکوال به نه وو، دا والته ورته راتلل. کابل کې هم ډېر پښتانه محصلین اوسېږي کنه، ستاسو غونډو ته راځي کنه؟
بالکل، د کابل پوهنتون د پښتو ژبې ادبیاتو د ډپارټمنټ شاګردان قدرته وایم چې ټول راځي. د پښتو ژبې شاګردان د افغان ادبي بهیر غونډو ته او ډېر په شوق راځي، په ذوق راځي او ډېر خوشاله وي. اس دا غونډې نه قضا کوي.
دغه بهیر د غونډو سیوا څنګه ده؟
بهیر غونډې د خاص انتظامات خو نه لري. بهیر مثلا اره د جمعې په ورځ هر اونۍ کې چې غونډه کوي شاوخوا 200 پورې کسان پکې برخه اخلي، نو دغه کسان په خپل خوخه ټول راځي او دغه ته چې 2 ساعته دا غونډه وي تر هغه چې یعنی ماسپخین شروع شي د 2 بجو د نیمونه عین تر ماخامه پورې دا دوام کوي. او د غونډو طریقې اول د تیر غونډې گزارش پکې اورول کیږي، هغه گزارش نه بعد هغه تایید شي، قسم ملاحظات ور باندې هغه یادونه وشي. زیاتره اوس تقریبا په میاش کې 2-3 غونډو کې خو داسې کیږي چې یو څوک توظیف شوی وي په یو خاص موضوع به لیکچر ورکړي، نیم ساعت 30 دقیقې هغه لیکچر ورکړي، بیا که څوک پوښتنې لري پوښتنې ځینې وشي هغه پوښتنو ته ځواب وویل شي، د کره کتنې بحث وي چې په مختلفو اصنافو د ادب او د شعر باندې په هغه باندې آزاد بحث کیږي. یعنې زیاتره کوشش دا وي چې ځوانان په دې بحثونو کې برخه واخلي. هلته چې کوم استادان لکه غزنفر صاحب یا نور ځینې وي هغوی صرف او صرف لکه هغه د انګریزي په اصطلاح باندې فسیلیټیټر نقش لري، کومک کوي چې بحث ښه وچلیږي او وړاندې لاړ شي، یا که څه پوښتنې ضرورت پېښ شي ځواب طلب وي ځواب یې ورکړي.
روسي پړاو کې؟
هو، روسي پړاو کې بیا مشاعره کېږي. مشاعره کې نو تقریبا څوک شاعران چې نوي شعرونه لیکلي وي ټول پکې خپل کلامونه دلته اوري او خلک په ذوق شوق سره اوري. زیاتره د رسنیو خلک هم ورته راځي، خصوصا د راډیوګانو ځینې ټلویزیونونه هغوی راشي دلته دا پروګرام ثبتوي.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو، موسیقي د چا میراث نه دی. هر اونرمند کولای شي چې د خپل غږ خواږه په نور وویشي، او هر څوک کولای شي چې د خپل خوخي موسیقي په شوق واوري. که څه هم اوس د بندوباره موسیقي لوج غن شمیر اوریدونکو ستړي شوی، خو په جلال آباد کې کله نا کله د موسیقي د هنر مینوال راټولېږي او د خپل خوخي سندرغاړي په ډیره مینه وربولي. ننګرهار میشتي فرهنګي انداز محلي سندرغاړي نواب استاد ته تمشوي دي. محلی سندرغاړي نواب استاد دا او دې تورته سندری 13 شپه په داسیو بندر کې ویلي چې په یو شمیر ننګرهار میشتو پرهنګیانو سربیره په کې له کابل څخه راغلو پرهنګیانو هم برخه اخیستی وه. له دغه ډلې څخه یو هم زبیر خاکسارو چې د خپل شوخي تبل عملې د موسیقي د بندر خوند او رنگ یو په دوه کړي وو. نو موړي لزوانو سندرغاړو هیله وکړه چې خپل اصلي پښتو موسیقي ته دی وده ورکړي.
تقریبا 2.5 ساعت ورته کې نه سلوخ خوانه یادونه را تازه کړل. نوا تبلا او ربابو او دې کې داستان او لوبي وي، بغته وي، ټپي وي، غزل وي پکې. واقعا چې د افغانستان اصل موسیقي سنت یو خوند او کیف لري. سندرغاړو نه مې کله دا چې راځي د بازاري سندرم پرې دی، بازاري شیرونم پرې دی، خپل اصل فرهنګ ته وده ورکو. کوم چې خیری زمونږ د خلکو او د وطن پکې.
سندریز شاعر شپي والله بابرزه خوخو چې د نواب استاد په سیر هنري هسته لا ورپاتې دي.
دا سندرغاړي چې مونږ دی لکه نواب استاد زمونږ استاد او خلکو په نبض باندې پوي خلک دي. همیشه په جنگ نه وي.
ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي د جنگونو له امله اکثرو خلکو روحي صدمه لیدلې. په کار ده چې د ذهن د تازه کولو په خاطر کله نا کله په ژوندۍ بڼه موسیقي واورېدل شي.
د خلکو ذهنونه له روحي پلوه ډېر خوښوالي شوي دي. هر شیبه د غم او درد چیغې اورېدوي ډېره هڅه کوي چې ذهن ته یو ډول سکون پیدا کړي. وخت نا وخته د ذهن د ارامتیا لپاره موسیقي اوري. نو طبعا سړی چې کله خوښیني د خوښیني د رفع کولو لپاره داسې یو کار ته مراجعه کوي چې هغه کار د دې خوښیني مخه ونیسي. نو دا یو دود ګرځېدلی دی او دغه دود زموږ فرهنګیان اوس هم پاتې.
عبدالله سهار وایي کله چې د اهلی ذوق محفل جوړ وي د موسیقي خوان لا پسې ډیریږي.
نو چې په افغانستان باندې تاسو په یوه چوس مها د جنگ تور بلا پر را نو په دې خاطر باندې چې ځوانانو د پاره یو تفریم شي وي په داسې حالاتو کې چې پلس 15 ډیر کسان وي، نو موسیقي خلک ډیر خاوري او به هغې لیکوالان او شاعران وي نو هغه د پاره ځنګړي موسیقي وي د ذوق موسیقي وي او د ذوق خلک ورته ناسي نو د موسیقي نه چې ډیر خوند غسل کی. نن شپه مون نواب صاحب واوریدلو دغه د موسیقي نه مخندوار
د اهلی ذوق په وړاندې د سندرغاړي احساس سوي دا پختنه می د نواب استاد مخ ته کې خدا هغه راته وویل
کله چې شاعران ادیبان اوریدونکي دا کسان ناستی نو زه خپلم د خپل سندرونه لذت اخلم خوخه کوم خوشاله کوم ماتم مزرا کی
بدر فضا د حمزه ستا په نظر بدر فضا د حمزه ستا په نظر بدر فضا د حمزه ستا په نظر بدر فضا د حمزه ستا لتخنی دون کو بلوشو ډکدا
موسیقی دا بندار تیر شپه د جلال آباد خار بی سودو پل ته سیرما په یار میل مستون کې جوړ شوی وو چې تر نیمې شپې پورې دوام کړی وو او ټولو ته یې د محلي موسیقۍ تیر یادونه تازه کړي وو. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلی خپرونی پوری خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد وسی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.